په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجلده نن یک شنبه ده، د ورژی اسمبلی 13 د سپتمبر 8 د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د راپورونو پر اساس د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو نښته پرون بیا پیل شوه. پژواک خبري اژانس او تلو نیوز خصوصي تلویزیون د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا نښتې چې له سپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل سوی پرون مازدیګر پیل سوې او د شپې تر ناوخته روانې وې. د طالبانو په دفاع وزارت کې یوې سرچینې ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د څلورو افغانانو د چپي کېدو خبر ورکړی. تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ هم په دې سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته سوې وه. هغه مهال د پاکستان یوه پوځي د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې نښته د طالبانو لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر وسوه. د جرمني د اپوزیسیون مشر فریدریش میرتز له حکومت څخه غوښتي چې د هېواد ته د افغان او سوریایي کډوالو د مهاجرت مخه ونیسي. میرس چې د معتدلو شیاړخو د ګوند مشري کوي او د جرمني په سیاسي ډګر کې اهمیت په زیاتېدو دی پرون وویل کډوال په دې هېواد کې د ډله ییزو جنسي تیریو او د چړو په وسیله د حملو په پیښو کې لاس لري. ښاغلي میرس کډوال د هغو جنایتونو عامل وبلل چې ده د ډله ییزو جنسي تیریو خپسه وبلله. په جرمني کې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات وروسته له هغې وپارېدل چې په منهاین ښار کې یو پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. جرمني د وژې پر 9 نیټه 28 تنه افغان کډوال افغانستان ته وویستل. دا افغانان د جرمني چارواکو په وینا په جنایي پیښو کې د لاس لرلو په خاطر مجرم پیژندل سوي او په سزا محکوم سوي وو. د لبنان روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په هوایي حمله کې 3 تنه روغتیا پال وژل سوي او 2 نور چاپیان دي. د دې وزارت وایي پرون ناوخته وویل چې اسرائیل د برید په جنوبي ښار فارون کې هغه وخت وکړ چې د لبنان د ملکي دفاع کارکوونکو د اسرائیلي پوځ د یو مخکنی برید پایله کې د لګېدلې اور د وژنې حادثه کوله. لبنان دا پر خپلو رسمي کارکوونکو برید بللی او غندلی دی. د لبناني چارواکو په وینا اسرائیل له 12 ساعتونو په لږه موده کې د دویم ځل لپاره د لبنان د بیړنیو خدماتو پر یوه ډله برید وکړ. د اسرائیل پوځ سمدستي د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د لبنان حزب الله ډلې بیګانه وخته په یو بیان کې وویل چې دوی د دې حملو په ځواب کې د اسرائیل پر یوه پوځي قطعه د توغندیو حمله وکړه. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د حملو دا لړۍ د 2023 لدې کال د اکتوبر پر 1 وروسته له هغې پیل سوه چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې یرغمل کړل. او اسرائیل د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. د بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتي ادارو مشرانو د روسیې په خاوره کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ ستایلی. د بریتانیا د MI6 ادارې مشر ریچارد مور پرون وویل چې په تیر اګست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ناڅاپي عملیات او د سیمو لاندې کول یو ډیر زړور اقدام و چې د جګړې لوری بدلولی سي. ښاغلي مور دا څرګندونې پرون د CIA له مشر ویلیام برنس سره په لندن کې د کتنې پر مهال وکړې. ښاغلي برنس د اوکراینی ځواکونو عملیات لویه لاسته راوړنه وبلله چې د ده په وینا د روسیې د پوځ له کمزورتیا څخه یې پرده پورته کړه. برنس زیاته کړه چې لویدیځ باید د جګړې د پراختیا مخه ونیسي، خو ده زیاته کړه چې د اوکراین متحدان دي د روسیې له بې ځایه ګواښونو هم نه بیریږي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له نیوزیلند سره د لومړي ځل لپاره ټیسټ لوبه وکړي. دا لوبه چې کوربه افغانستان دی د هند د اترا پردیش ایالت په ګریټر نویدا سټیډیوم کې چې د افغان لوبډلې کور بلل کیږي د کابل پر وخت دوشنبه ورځ د سهار پر 9 بجو پیلېږي او د ورځې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره جمعه د دې لوبې لپاره یوه 14 کسیزه لوبډله چې حشمت الله شهیدی به یې مشري کوي اعلان کړه. ملي لوبډله په روانه سپتمبر میاشت کې له جنوبي افریقا سره هم 3 یو ورځنۍ لوبې په پام کې لري. د لوبې د سپتمبر پر 13 پیلېږي او د سپتمبر تر 22 پورې به دوام کوي. د آزادو رزمی لوبو ام ام ای افغان لوبغاړي واحد الله نجن پرون په اوکتاګون سازمان کې د چک جمهوریت ورزشکار ته په لومړی راوند کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې بیګنه وخته د جرمني په اوبرهاوسن ښار کې ترسره سوه، له بیلابیلو هیوادونو څخه 22 ورزشکارانو ګډون کړی و، خو له افغانستان څخه یوازې نجن حاضر و. نجن خپل سیال میکس هاندا ناژک ته په لومړی راوند کې د سبمیشن په وسیله ماتې ورکړه. هاندا ناژک د نژن د ضربې په نتیجه کې د 2 ثانیو لپاره بې سده سو او بیا ریفری نژن ګټونکی اعلان کړ. نژن په دې بریا سره د خپل سپورتي ژوند لسمه بریا ثبت کړه. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ایم ایم ای پر سیالیو بندیز ولګاوه. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولي azadiradio.com ته ورسی. ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری انتخاباتو لنجدې کېدو سره د افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو د لنجمنې مسئلې اهمیت نور هم زیاتېږي.
تر څو چې دغه وضاحت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د دې درې لوړپوړو قمندانانو دخوا نه کانګرس ته وړاندې نه شي او دا د دوی د قناعت وړ واقع نه شي، زه فکر کوم دا مسئله به همداسې دوام لري.
افغان خبرلان ادعا کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې د اطلاعاتو ترلاسه کول لا ستونزمن سوي. له غلام خان بندر څخه افغانستان سره سوداګري زیاته سوې ده.
د غلام خان په بارډر باندې یو مسله د چراش ډېر په زیاته وکړه، سکین یو دا و راش په زیاته په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړې دي. موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د سکینی نه دا ډبل شي.
په خوست کې لا هم له کافي فارمونو سره سره له بهره د چرګو غوښې واردېږي.
وړو کاروبارونو کې د لرو پرتو منطقو خلک چې هغه د هیواد زیات نفوس تشکیلي هغو پکې مستقیما برخه اخلي. نو که دغه فکره چې کومه موجوده ده په افغانستان کې هم تطبیق شي، نو واړه کاروبارونه د لویو کاروبارونو زیږنده ده.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې اوکراین د ایران له لوري روسیې ته د بالستیک توغندیو د استولو د احتمال له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. دا خبري مجله تر 5 بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. ورزود راپورونو برخه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری انتخاباتو له رانجدې کېدو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو د لنجمنې مسئلې اهمیت نور هم زیاتېږي. واشنگتن پوست رسپانې د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د جمهوری پالو تر کنټرول لاندې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له دریو نورو پوځي چارواکو سره په تماس کې ده، څو د دې تاریخي ورځې په اړه خپل د سترګو لیدلې حال له دوی سره شریک کړي. نور تفصیل له احمد تکلنه.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم 2 میاشتې پاتې دي، د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پاوز له درې تنه جنرالانو سره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو شاهدان پاتې شوي تماس نیولی، څو د هغو توضیحاتو ته په خپلو څېړنو کې ځای ورکړي. جمهوری پال ګوند له افغانستانه د 2020 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې د ګډوډۍ پړه د ولسمشر جو بایډن پر حکومت اچوي، خو دیموکراتان په ځواب کې وایي چې له طالبانو سره د دوحې د سولې موافقه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل یې یوه برخه وه، د مخکینی جمهوری پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې لاسلیک کړې وه. واشنگتن پوست ورځپاڼې پرون د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د استازو جرګې جمهوری پال غړي غواړي د ځواکونو د وتلو په اړه خپل تحقیقات پراخ کړي او ځکه عیني شاهدان څرګندونو ته رابولي. د راپور لمخې د جمهوری پال ګوند تر کنټرول لاندې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پاوز له دریو جنرالانو سره چې د ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل کې او د ځواکونو د ایستلو په عملیاتو کې ښکېلو تماس نیولی دی. د امریکا د پاوز ډګر جنرال کریستوفر دوناهو، د سمندري ځواکونو امیر البحر پیتر وسیلی چې په دې وروستیو کې متقاعد شو، او د پلیو سمندري ځواکونو بریج جنرال فارل سولیوان هغه پوځي چارواکي دي چې جرګه توضیحات ترې غواړي. د چارواکو د تخلیه پر پروګرام څارنه کوله. په دوی کې جنرال سولیوان مخکې لا د تخلیه په پروسه کې د بایډن د ادارې پر تګلاره انتقادونه کړي وو. د استازو جرګې همداراز هڅې پیل کړې چې د حکومت دوه مهم چارواکي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان هم د توضیحاتو لپاره جرګې ته راوبولي. جرګې تیره اونۍ په یو مکتوب کې بلینکن د توضیحاتو لپاره جرګې ته راغوښتی و، خو هغه حاضر نه شو. واشنگتن پوست د پنټاګون د ویان جیمز ادمز له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دوناهو، واسیلی او سولیوان د جرګې غړي د ده په ټکو له خپلو شخصي نظریاتو خبر کړي، خو ویان زیاته کړه چې د دفاع وزارت د کانګرس د کومې رسمي غونډې اړوند خبر نه دی ترلاسه کړی. د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر په دې باور دی چې په امریکا کې د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د شوې ګډوډۍ پر حقیقت پوهېدل کانګرس او خلکو ته ډېر اړین دي.
ترڅو چې دغه وضاحت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د دې درې لوړ پوړو قمندانانو د خوانه کانګرس ته وړاندې نشي او دا د دوی د قناعت وړ واقع نشي، زه فکر کوم دا مسله به همداسې دوام لري. د دې دپاره د امریکا ولس یو وضاحت ته ضرورت لري او دا خبره تر اوسه هم د قناعت وړ نه دی، نه کانګرس ته نه د امریکا خلکو ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو پر کمیټه تور ولګاوه چې دا اقدام په بد نیت کوي. لبلې خوا د سپینې ماڼۍ ویان د شارون یانګ په یو بیان کې وویل چې د بایدن اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د تحقیقاتو په مسله کې توضیحاتو ته د جګپوړو چارواکو د چمتو کولو په ګډون د همکارۍ لپاره فوق العاده تدابیر نیولی دي.
عمر دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری انتخاباتو له نږدې کېدو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو د لانجمنې مسالې اهمیت په دې وروستیو کې د امریکا په رسنیو کې نور هم راڅرګند شوی دی. په داسل کې چې د رسنیو بنسټونه د خبریالانو د ستونزو پر هوارېدو غونډې کوي، ځینې افغان خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې اطلاعاتو ته لاسرسی او سانسور بدتره شوی دی. بلخوا ځینې هغه خبریالان چې ګاونډیو هیوادونو کې د نورو هیوادونو ویزو ته په تمه دي د خبریالانو ملاتړي بنسټونه په بېغوري تورنوي. دا هم راپور
پر افغان خبریالانو او رسنیو د خبریالانو د محدودیتونو په دوام یو شمېر خبریالان اداوي کوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی نور هم محدود او د دوی د رسنیزو فعالیتونو د مواردو سانسورول زیات شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو حکومت په کمه او محدوده توګه له خبریالانو سره معلومات شریکوي. په هیواد دننه یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
حکومت های دکتاتورشپ همیشه تلاش بر این میکنن که از یک مسیر
دکتاتور و حکومت ولی تل هڅه کوي چې تقریبا لوی تقبیحی لري له خبریالانو سره د هغوی د اړتیا وړ معلومات شریک کړي چې دا د رسنیو د خپلواکۍ یو ډول نقص دی.
څومره مخکې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبۃ الله اخونزاده خپل ویاندویانو ته امر وکړ چې د هغو سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو په اړه چې پټکوې د دوی دریس پاړه روخانه نه دی له خبرو کولو ډډه وکړي. د افغانستان خبریالانو مرکز نږدې و میاست مخکې وویل چې په تیرو دولسو میاستو کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د پالیسیو د شدیدېدو یوه بېلګه د دوی د تازه فرمانونو صادرېدل دي. دغه مرکز په خبره په تیرو دولسو میاستو کې طالبانو رسنیو ته حد اقل درې نوي فرمانونه ورکړي چې په دکې په رسنیو کې د ژبې او کلمو د کارولو څرنګوالی، په کندهار کې د رسمي او غیر رسمي غونډو د عکسونو او فلمونو اخیستلو بندول، همدارنګه په خوست کې له ټلویزیونونو او راډیوګانو سره د نجونو پر اړیکو نیولو بندیز شامل دی. بلخوا یو شمېر افغان خبریالان چې له ډېرې مودې راهیسې په ګاونډیو هیوادونو کې درېمو هیوادونو ویزو ته دېره دي د خپلو ستونزو شکایتونه کوي. په پاکستان کې یو افغان خبریال چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو ډېر افغان خبریالان په ایران او پاکستان کې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي چې دوی بیرته هیواد ته هم نشي ستنېدلی او نه هم هلته ورته د کار فرصت شته دی، او په دغو دو همسایه هیوادونو کې چې اوسېږي هم د کار کولو کومه زمینه ورته نه ده برابره شوې، او دوی له ډېرو سختو ذهني کشمکشونو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
دغه خبریالان د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه په بېغوري تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې په نوم بنسټونه له 500 زیاتو افغان ژورنالیستانو او اروپایي هیوادونو کې د جلاوطن خبريالانو په ګډون د غونډې کوربه و. د دې ناستې یوې ګډونوالې او د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤلې سمیه ولیزاده د دې ناستې د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هدف از این نشست بیرون رفت از وضعیت
د دې ناستې هدف له اوسني حالت د وتلو او په افغانستان کې د رسنیو د کار کولو د سرنګوالي په اړه دی. په دې ناسته کې په بیلابیلو موضوعاتو خبري وشوې، لکه د خبريالانو د خوندیتوب، اطلاعاتو ته د لاسرسي او په افغانستان دننه د آزادو رسنیو سار او ورته د عدالت غوښتنې په اړه بحثونه وشول. د افغانستان د خبريالانو مرکز هیلمند دی چې دا ناسته د خبريالانو او رسنیو د اوسني وضعیت لپاره ګټوره پایله ولري.
همدارنګه د حمید فرهادی په نوم د یو خبريال خپلوانو د طالبانو لخوا د هغه او د هغه د ورور د نیولو یادا وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې اروپا او شمالي امریکا کې افغان جلاوطن خبريالانو درې اونۍ مخکې وویل چې د طالبانو حکومت په تیرو درېو کلونو کې 309 خبريالان او د رسنیو کارکوونکي نیولي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د ملي ګټو په رڼا کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي او هیڅ خبريال د هغې د دندې یا رسنیز فعالیت له امله نه دی نیول سوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوکراین د ایران له لوري روسیې ته د بالستیک توغندیو د استولو د احتمال له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړ. له دې مخکې متحده ایالاتونو هم روسیې ته د ایران د بالستیک توغندیو د احتمالي استولو پر راپورونو اندېښنه ښوولې وه. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې روسیې ته د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د احتمالي استولو د راپورونو لپاره ژوره اندېښنه لري. د وزارت په یو بیان کې چې د ایمیل په وسیله خبريالانو ته استول شوی دی، ویلي چې د تهران او مسکو ترمنځ د پوځي همکاریو پراختیا د اوکراین، اروپا او منځنی ختیځ لپاره یو ګواښ دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دې برخه کې پر روسیې او ایران فشارونه زیات کړي. له دې یو ورځ مخکې د امریکا سی این این تلویزیوني شبکې او وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې ایران روسیې ته د لنډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي استولی دي. د شبکو دا راپورونه د هغو سرچینو له قوله ورکړي دي چې نمونه یې نه دي افشا شوي. رویټرز خبري اژانس په 13 اګست میاشت کې راپور ورکړی و چې روسیا تمه لري په نږدې راتلونکي کې له ایران څخه د فتح 316 په نوم د لنډ واټن ویشتونکي توغندي ترلاسه کړي. د رویټرز په راپور کې راغلي و چې د روسیې لسګونه پوځي کارکوونکي په ایران کې روزل کیږي، څو له دې توغندیو څخه چې لارښوونه یې د سټلایټ په وسیله کیږي د کار اخیستو لارې چارې زده کړي. د راپور له مخې ایران روسیې ته دا بالستیک توغندي د دې لپاره ورکوي چې د اوکراین په جګړه کې کار ترې واخلي. متحد ایالات چې د اوکراین له اصلي متحدانو څخه دی، د جمعې په ورځ روسیې ته د دې توغندیو د استول کېدو پر احتمال اندېښنه څرګنده کړه. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار شان ساویت ویلي و چې د ایران لخوا روسیې ته د فتح 316 توغندیو سپارل به د دې ثبوت وي چې تهران پر اوکراین د روسیې د تیری پوره ملاتړ کوي. خو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران استازولۍ د تیرې جمعې په ورځ وویل چې د اوکراین د کړکیچ په مسله کې د ایران دریځ نه دی بدل شوی. په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت د حویلې و چې تهران د جګړې لښکېلو اړخونو سره د مرستو په ناوړه عواقبو پوهیږي، ځکه د مرستو زیاتول د لا ډیرو انساني تلفاتو، د نورو تاسیساتو د ویجاړېدو او د اوربان له خبرو د لرې کېدلو معنی لري چې د ایراني چارواکو په وینا غیر انساني عمل دی. د ایران استازولۍ همداراز ویلي چې ایران نه یوازې په خپل په دې کړکیچ کې لښکېلتیا څخه ډډه کوي، بلکې له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې په جګړه کې ښکېلو اړخونو ته د وسلو له چمتو کولو ډډه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تودو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل سوخله هم لښ پژم د لوړو ټولګیو د شیزنه زده کوونکو په وړاندې د شونځیو دروازې بندې دي. د غزده کوونکو وایي چې د دې پسیمو کې تلرم تعلیمی کال پایل سوی خودی له تعلیم به برخه دی.
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو خزینه زده کوونکي وایي د نوی تعلیمی کال پیل کېدو ته هیله درلوده چې اوسنی واکمن به پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به هم بې زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکي ښکلا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال دالای لیسې په لسم ټولګي کې پر زده کړو بوخته وه. په وینا یې لیسې خپل ودانی او خزینه خون کې لري او دوی به هم په پوره حجاب کې خونځي ته تللې. داسې څه نه و چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه خونځي بند کړي، موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د خونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کولو او اوس یې هم کوو. زموږ خونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم خزینه دي، نو ولې د خونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یو ګرم سیري ولسوالۍ د انجونو لیسې زده کوونکې نادی راته وویل
زمونږ په ګرم سیر سیمو کې نوې تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه بې برخې یو. وړې وینجونې هلکان چې دي دوی مکتب ته ځي. موږ په دې تمه یو چې سکال به خوندي زمونږ پر مخ لا شي، خو هغه هیله ملا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زمونږ پر مخ خوندي دروازې خلاصې شي.
له خوندیو منع کړی شوې وینجونې وایي د طالبانو یادو بندیزونو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلي امیدونه خاورو سره برابر شوي دي. د یو لسم ټولګي زده کوونکې جمیله
زیات په خواري خلکو استلی ده، دا ټول بې ځایه پسند او کی دا د خزو تعلیم چي دي دا ډیر اړین دي. کچیرته په ټولنه کې خزینه ډاکټر نه یا همدارنګه خزینه خون کې نه، نو هغه ټولنه پرمختګ نشي کولای. ځکه هم دا تعلیم دی علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولای شي. ټول نړۍ ته پاته ده چې دلته انجونې جدي په حیا پرده حجاب سره زی خپل تعلیم سره سی. البته د خزو خون کو د خوانه تدریس کیږي.
په افغانستان کې لشپګم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو د لګیدلو بندیزونو لری کولو لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنې کړې دي. دغو دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی زیو رحمان
د رفیده په نوم یو بیبي و دا ول ډاکټر اته چې عملیاتونه باندې کول او سوې نه تعلیم فتنه ده. دا د حضور په وخت کې و. نبی رسول الله ویل چې کم صحابي زخمی کیږي رفیده باندې دي عملیات کې جراحي عملیات کول هغه وخت حضور په خپل موجود او صحابه مشته علاج خزه کې ټول سیرت نگارانو لیکلې دي چې د دې صحابي ټول علاج رفیده کو. یو شی چې ممکنی اسلام نه مانه کوي اسلام خوخی پکې دی، اسلام می پکې دی، عزت می پکې دی، ابروم خوندی نو ولې د دې مخالفت.
دا هغه غوښتنه ده چې په اړه طالبانو د یو طرحې جوړولو خبره کړي، خو د دریو کالو په تیریدو لا هم یاد طرحه نه ده چمتو شوې او لامل یې په میلیونونو نجونې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي.
د خوست اوسیدونکو وایي ک څه هم د چرګانو دروزنی ګڼ فرمونه په دی ولایت کې سته، خو بیا هم دی ولایت ته چرګان له بهره واردېږي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال په راپور کې
سره لدې چې په وروستیو کلونو کې په خوست کې لسګونه د غوښینو چرګانو دروزنی فارمونه جوړ شوي، خو بیا هم یادو فارمونو ته چرګوړي له بهره واردېږي. فارم لرونکو یاد سرګندونې په خوست کې د چرګوړو د هغې د خوراکي واکسینو او درملو د یو حکومتي شرکت د څانګې د پرانیستې پر مهال وکړې. د چرګانو یو تن فارم لرونکي انجینر مراد خاورین مشال رادیو ته ویل
تیر کال ډېر یو اچري جده کړی و، خو هغه بدبختانه پلچ ولا ویلي پلچ و. علت یې دا و چې موږ متخصص ډرون نه لرو. ادې دې پوره چې کومې غټې چرګې روزاله کېږي هغه غټې چرګې دې پوره لکه دلته د موسمیات تغییر کې په اوړي کې یو نمناوي په ژمي کې بل نمناوي، یعنی هغه چرګو نه چې کوم مرض روغللو هغه دې پوره بنیادي موږ داسې ډاکټر نه لرلو.
د غوښینو چرګانو کاروباریان او فارم لرونکي دا هم وایي تر اوسه خارت عرضه کیدون کی چرګان او یا یغوخ خپل سره وی. د چرګانو یو بل فارم لرونکي اسماعیل زدران ویل
د ټولو پرمرانو د ټولو ډلرانو چې هر ستونزه وي هر تکلیف وي موږ به تر مرکزه لوړو مقاماتو ته رسو په آینده کې به موږ د خپل فارمرانو لپاره با کیفیته واکسین راوړو با کیفیته دوا راوړو او با کیفیته دانه راوړو اګریډ چیرګیډه راوړو چې په خوست کې تر اوسه کم تر سترګې کیږي
د کرنې او مالدارۍ د برخې متخصصین د افغانانو د اقتصادي ژوند ښه کېدو لپاره په دې برخه کې د وړو کاروبارونو پیلیدل او له هغې څخه د اړوندو ادارو ملاتړ ګټور بولي د کرنې او مالدارۍ متخصص ضیاءالحق بنوري وایي
د نړۍ نن څومره اقتصادي پلان که وګوري امریکا او اروپا ته هم لاړ شي او وګوري د هغوی ټولې اقتصادي برنامې په وړو کاروبارونو باندې ولاړ دي علت یې اساسي څه شی دی اساسي علت دا دی چې واړه کاروبارونو کې د لرو پرتو منطقو خلک چې هغه د هیواد زیات نفوس تشکیلي هغو پکې مستقیما برخه اخلي نو که دغه فکره چې کومه موجوده ده په افغانستان کې هم تطبیق شي نو واړه کاروبارونه د لویو کاروبارونو زیږنده ده
بل لوري ته چارواکي وایي له هغو کاروباریانو ملاتړ کوي چې په هغې کې ولس ته با کیفیته خدمات وړاندې کیږي د حکومتي شرکتونو مشر مولوي عبدالحمید اخونزاده وویل
د ولس په جهت کې مسؤول یو د تجار په جهت کې مسؤول یو موږ غواړو چې د تجارت اصلاح کړو د هغه د پاره یو طریقه جوړ کړو چې هغه صحیح طریقه وي یا دا چې د ملک څخه د باندې د چا سره موږ کاروبار او تجارت کوو هغه تجارت په صحیح طریقه وسی
په وروستیو دوه لسیزو کې د نورو رغنیزو برخو په شان په خوست کې یو شمېر نړیوالو مؤسساتو او ډونرانو د غوښینو چرګانو د فارمونو د چرګوړو د تولید د شرکتونو او د غوښینو چرګانو د غوښو د خرڅلاو لپاره د مارکیټونو د جوړېدو په برخه کې ځینې پروژې پلې کړې خو لکه څرنګه چې اړتیا وه فارم لرونکو لویا د پروژو په هغه اندازه ګټه وانخیسته او ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي
له غلام خان بندره له افغانستان سره سوداګري زیاته سوې ده سوداګر وایي له دې سره د دوی سوداګري پراخه سوې ده خو بیا هم ځینې ستونزې لري تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عمر وزیر په راپور کې
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې غلام خان د لارې افغانستان سره تجارت پراخ شوې خوشاله دي چې یاد بندر د لارې تجارت کې ورپېښه ستونزې دواړه لوري حکومتونو کمې کړې دي تجاران وایي چې افغاني ګاډي پاکستان حکومت د غلام خان نه دیخوا پاکستان ته نه پرېښودل چې بیا پاکستاني ګاډي هم د پولې پورې بند شوي ول او اوس افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو ته پاکستان حکومت تجارتي اسناد ورکړي چې د پاکستان ټولو ښارونو ته تللی شي تجاران وایي چې د نوي سهولتونو سره تجارت پراخ شوی دی زیاتوي چې تاجرانو ته لا هم د پولې پورې تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې اجازه نشته غوښتنې کړي چې تاجرانو ته هم قانوني تجارتي اسناد جوړ شي چې دوی هم په اسانه تګ راتګ وکړي نو دغه تجارت به نور پراخ شي د وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې خوشاله دي چې دواړه لوري مال وړونکي ګاډي اوس په تجارتي اسنادو هر شار ته ځي که نور سهولتونه او تاجرانو ته هم د تګ راتګ سه مخصوص اسناد ورکړي نو تجارت به نور هم پراخ شي او دواړه لوري حکومتونه او ولس په ګټه بوي
افغانۍ ګډه پاکستان ته په نشور ارتلای وو پاکستاني ګډه افغانستان ته پابند الحمدلله نن چې کومه دوکانه د ټریډ کا غزو ته شریکل کاروبار ان شاء الله ډیر پرمختګ وو کو د غلام خان په بارډر باندې یو مسالا دو چراج ډیر په زیوت او د سکین یو دا و راش په زیوت په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړ دي میز د حکومت نه دا غشتنه کی چې د سکین نه دا ډبل او تجرونه تا دا وزه و یا سکردین خصوصی ملاو شی چه تجر تاگر تاگ پازو دا توگا بنده کرای شی یو خصوصی کارد یا بلس طریقه ترتیب دا وطا ملاو شی
دا شمالی وزیرستان سوداگر و اتحادی جنرل سیکتر کمرزومان مشال ریڈیو تا وویل چه غلام خان بندر که دا سانتیاو سرای تجارت پر مخت لله دا دوارو لوری نا مالوڑون کی گاڑی اوز دا ټولو شارو منډیو ته رسی تما کړي چې دواړه لوري حکومتونه باندې نورې سانتیاوي هم جوړاوي
یو مسله چې واه د یو حاضر سره ان شوی دوی چې د ټریډ ولا کیم کاغذي افغاني غړی ته ورکوي او پاکستانی غړی ته چیرې په وجه سره وانه غړی کولای شي چې د پاکستان هر شرطه قانوني طریقه باندې تلای شي او دغه سره پاکستانای گډای ها کلای شي چې د افغانستان او هر کو شرط قانوني طریقه باندې تلای رتلای شي کیم د پراسیس دای د ډېر کاغذ ورکول اړ اسلو د پچ د پراسیس کیم نه دغه ته تیس کو چې کم سے کم یو هفته شي کاغذ ورته ملوېدای شي ته چې عام خلک د تاګرو تاګ د پورا او خصوصا د تجرون د پورا ډېر غټه مسله دو چا د ویزې د تاګرو تاګ مسله دو
غلام خان بندر دوړه لوري نه مال وړون کو گاډو د کلیر کور او عملې یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د زیات چیکینګ د عملې د کمی د گاډو نه پریښودلو او نورو ستونزو په وجه تجارت ډېر کم او سست و چې نن